د مخام شپک بجې شوې په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې چې زنور یس نوري وړاندې کوم او چې پاکستان د بون په غونډه کې د نګړون پاړه خپل دریځ نرم کړی د هیواد صدر اعظم نن وویل کشرتونه یو منل شنو د بون په غونډه کې به برخه واخلي د بون په کانفرنس کې د پاکستان د ګډون یا نګړون بیلابیل اړخونه مو په مطالبه او مرکو کې څېړلې دي خو لومړی فره هیواد ته ورکو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ډېر ژر به په یو ولایت کې افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال پروسه پیل کړي په کندز کې د درو انجنونو پر سر امخ تیزه پاشل سوي دي د بریتانیا هیواد غواړي له ایران څخه یو شمېر ډیپلوماتان وباسي او ترکیه نن وویل چې له سوریه سره به خپلې ټولې اقتصادي معاملې بند کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت وایي ټاکل شوی چې سبا افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال دویم پړاو د هیواد له یو ولایت پیل شي د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی نن په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو پر وخت د هغه ولایت نوم ونه خست چې دا پروسه چیرې پیلېږي دی وایي
این پروسه فردا یوم پنجشنبه از یکی از ولایات افغانستان آغاز خواهد شد.
سرله سبا د پنجشنبه په ورځ د افغانستان له ولایت څخه پیل سي په ډاډ سره ویلای شو چې د افغانستان ملي اردو او امنیتي ځواکونه به د ډاډمنو ظرفیتونو او ورتیاو په لرلو سره دغه پړاو تر سره کړي. افغان چارواکو ویلي چې د امنیت انتقال په دویم پړاو کې به د شپږو ولایتونو او ښارونو او د یو شمېر ولسوالیو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي او په دې توګه به د هیواد د نیمایي وګړو د امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي په کندز کې یو کس د درو انجنونو پر سر امخ تیزاب شیندلی دی د کندز د ښځو د چارو مسؤلی نادره ګیاب په قول دغه درې واړه انجنونی له کورنۍ څخه دی لایوی کورنۍ څخه دی یو شمیر نامعلوم کسان د کندز په جنوب کې د شپې له خوا د انجنونو کور ته ورواوښتل انجنې پیټې وې د انجنو او د هغوی د مور او پلار تر وهلو او کټلو وروسته یې د هغوی پر مخ تیزاب وشیندل او په تیښته بریالی سول د نادری گیا له قوله دا پیشه په داسې حال کې رامسته سوې ده چې دوی ورځې وروسته د درې خواندو څخه مشر خور واده کېدله دا کار هغو کسانو کړی دی چې له مشر انجلۍ سره یې د واده کولو هیله درلوده خو د رد جواب یې اخیستی و دا انجونې په درملتون کې تر درملنې لاندې دي خو د مشر خور حالت نازک شدل سوی دی خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق احدی وایي چې په کابل ښار کې به د ګازو د بیو د کنټرول لپاره یو ځل بیا د وزارت د څارنې ټیم ته د جدي اقداماتو لارښوونه وکړي نوموړي دا خبره له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د کابل د یو شمېر ښاریانو د شکایت په ځواب کې وکړه چې وایي حکومت لا هم د ګازو د بیو په بیرته راټیټولو نه دی بریالی سوی دا د دې مهال د افغانستان په اړه خبرونه اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونو ته د بریتانیا هیواد غواړي له ایران څخه خپل یو شمېر ډیپلوماتان وباسي دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د سه‌شنبه په ورځ ګڼ شمېر ایرانیانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت حمله وکړه په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو دفتر دغه خبره تایید کړې ده خو دا چې څو کس ډیپلوماتان بل ایران څخه وباسي په دې اړه یې له نورو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه لدی وړاندې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په تهران کې د دغه هیواد پر دو ډیپلوماټیکو ادارو د ایران د سخت دریځ د پلویانو د حملې د عواقب په اړه خبرداري ورکړې دي نن ترکیه وویل چې له سوریه سره به خپلې ټولې اقتصادي معاملې بند کړي او د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت ټول بانکي حسابونه او دارایي به قید کړي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نن په یو خبری کانفرنس کې پر ترکیه د اقتصادي بندیزونو اعلان وکړ هغه زیاته کړه
halka sıkılan her kurşunla bombalanan her minareyle Suriye yönetim meşruiyetini daha da kaybetmiş
د وایي د سوریه حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی د هرې مرمۍ په نتیجه کې د سوریه پر خلکو ورول کیږي د هر مسجد مینار چې د بمباریو په نتیجه کې نړول کیږي د سوریه د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي همداشان ترکیه او نور عربي هیوادونه هم د خلکو ملاتړ کوي او د سوریه د مشرتابه څخه فاصله نسي د سوریې حکومت هغه چانس ورته برابر سوی دی له لاسه ورکړی دی او په حقیقت کې د خپل زوال لپاره ځان تیاروي. ښاغلی داود اوغلو زیاته کړه حکومت به یې ټولو ترکیې کمپنۍ ته امر ورکړي چې نور له سوریې سره د وسلو او یا نورو پوځي مهماتو د خرڅولو او لیږلو معاملې بندې کړي. د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایدن له عراق څخه لیدنه کوي. دغه لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې څو اونۍ وروسته به د پلان پر اساس د امریکا پوځونه له عراق څخه ووځي. ښاغلی بایدن د سېشنبې په ورځ په یوه نا اعلان سوي سفر عراق ته ورسېده او ټاکل سوی ده چې نن به د عراقي مقاماتو او صدراعظم نورې المالکي سره خبرې وکړي. خبریالان وایي د روان کال تر پایه به ټول امریکایي پوځونه له عراق څخه ووځي او عراق ته د ښاغلي بایدن سفر د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د یوه نوي پړاو لپاره دی. له دې وړاندې امریکا او عراق پر دې پلان موافقې ته ونه رسېدل چې رانوي کال به لږ شمېر امریکایي پوځونه په عراق کې پاتې سي. د دې معنا دا ده چې د دې کال تر پایه به ټول امریکایي ځواکونه له عراق څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن میانمار ته خپل مهم تاریخي درې ورځنی سفر پیل کړ. میرمن کلینتن د امریکا د بهرنیو چارو لومړنی وزیر ده چې په تیرو 50 کلونو کې جنوبی آسیا دغه هیواد ته سفر کوي. نوموړي د میانمار نوي مرکز ناپی تاو ته ورسېده او هلته به د دې هیواد د نوي نظامي حکومت سره چې د ولسي مشرانو ملاتړ ورسره دی وویني. امریکایي مقامات وایي چې میرمن کلینتن به د میانمار پر مشرانو فشار اوړي چې د نړیوالې ټولنې څخه د لسیزو جلاوالي یا منځویتوب پای ته ورسوي. میرمن کلینتن به سبا د میانمار په تجارتي ښار ینګون کې د دیموکراسۍ د طرفدار سیاسي مشر آنګ سان سوکي سره چې د نوبل د سولې جایزه یې هم اخیستې ده خبرې وکړي. میانمار د نیمې پیړۍ د 1928 میلادي کال د پوځي کودتا وروسته د نړیوالې ټولنې څخه منځویتوب اختیار کړی و خو اوس د دې جلاوالي څخه د راوتلو هڅې کوي. دا او د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په سل شرف پندې څخه هم اوریدل کېدای شي. د پاکستان صدر اعظم نن ویل ک شرطونه یو منل شنو د بون په غونډه کې به برخه واخلي. د پاکستان صدر اعظم د دې خبرې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی و چې اسلام آباد باید د پاکستان د نن د ناتو له هوایي بمباري از ده کړو کړی. په دې اړه مو د یو افغان کار په نظر اخیستې.
فکر کوم دا یو تهدید ده چې کدا ورخېل شي نو دا د حمله به شدیدی.
د خبر پښتونخوا یو شمېر رسیدونکو چې کابل ته د یو سیمینار لپاره تللي وای پاکستان کله ناتو سره هر څه لري هغه خپل کار دی. خو افغانستان سره اړیکو ته په پام سره باید د بون په کانفرنس کې ګډون وکړي.
مونږ غواړو چې د افغانستان د خاطر د افغانستان د خود مختاره او ازادۍ د خاطر حکومت پاکستان په بون کانفرنس کې ایسا واخلي.
د پاکستان د چارو لوی کارپوس سره هم دا موضوع څېړل دي.
د پاکستان د عوامو د جذباتي ذهنونو د تسکین لپاره خدای وشپې سلام ده، لیکن نړیواله ټولنه د احتجاج سم تر غور لاندې نسی نیولای، ځکه چې د پاکستان رول د یو مظلوم رول نه دی بلکې دا د یو بدماش او تخریبکار رول دی.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د ورستی اقدام سره سره ولې په کابل کې د غازو به نه دی راټیټ شوی؟ د سوداګرۍ او صنایعو وزیر
زبرات چې وګزم دا دی حق دی نه لري او هر څوک چې مغه معین قیمت نشي دی جیک خرڅي منګه دی غوی په مقابل کې څه اقدام کوو.
یو ورځ وروسته تر دې چې د پاکستان کابینه پریکړه وکړه چې د افغانستان په اړه به د بون کانفرنس ته څوک ناستوي، د پاکستان صدر اعظم یوې خبری غونډې ته وویل چې په دې غونډه کې په شرط برخه اخیستو ته چمتو دی. د یوسف رضا ګیلانی د خبرو جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې.
پاکستان وایي د افغانستان په اړه به د بون په نړیوالې غونډې کې تر هغه برخه وانخلي چې د خپل امنیت په اړه یې ډاډ نوي ترلاسه کړی. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې له دې داسې ښکاري چې د پاکستان دریځ په دې ارتباط څه نرم شوی دی. د پاکستان کابینې د سیشن بی پورس د لاهور په ښار کې غونډه وکړه او اعلان یې وکړ چې د بن په کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. اسلام آباد دا پریکړه په دې پسې وکړه چې د شنبی پورس د مهمندو ایجنسۍ په سلاله سیمه کې د ناټو الوتکو بمباري وکړه او څلورویشت پاکستاني پوځیان یې ووژل. له پیښې وروسته پاکستان له خپلې خاورې افغانستان ته د ناټو اکمالات بند کړل او له امریکا یې وغوښتل چې په 15 ورځو کې د بلوچستان له شمسي پوځي اډې خپل پوځیان بهر کړي. د پاکستان د کابینې له پریکړې یوه ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان باید د ناټو له بمبارۍ زده کړه وکړي او د تروریزم پر ضد جګړې ته له امریکا سره یو ځای دوام ورکړي. هیلری کلنټن خواشینی هم څرګنده کړه چې پاکستان د افغانستان په اړه د بن په نړیوال کانفرنس کې ګډون نه کوي. میرمن کلنټن وایي کله چې موږ څو اړخیزو ګټورو همکاریو ته شا کوو ګټه نه کوو. باید ښکاره ووایم چې د بن په غونډه کې د پاکستان نه ګډون د خواشینی خبره ده. د میرمن کلنټن له خبرو وروسته د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان ولسمشر ترې غوښتي دي چې د بن په کنفرانس کې برخه واخلي، خو ګیلانی وویل موږ ته دا د منلو نه ده چې زموږ له غبرګونې ورور هیواد افغانستان څخه زموږ د خاورې پر ضد استفاده وشي. د سیشن بی په ورځ له یوسف رضا ګیلانی سره ولسمشر کرزی په ټلیفون خبرې وکړې. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی د دې خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان ولسمشر د پاکستان د صدر اعظم څخه دا وغوښتل چې د بن په کنفرانس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اشتراک وکړي او د دوی ګډون په دې کنفرانس کې هم د افغانستان او د پاکستان په نفع وبلي.
د ولسمشر ویاند زیاته کړه چې ښاغلی ګیلانی دا خبره ښکاره رد نه کړه چې د بن په غونډه کې پاکستان ګډون نه کوي. خو د پاکستان صدر اعظم یو ورځ وروسته تر دې خبرو خبریالانو ته په کراچۍ کې وویل ما ولسمشر کرزی ته وویل چې موږ باید د خپل هیواد ساتنه وکړو او د هغه د امنیت او دفاع لپاره هڅې وکړو. ګیلانی بیا وویل ما حامد کرزی ته دا هم وویل که د بن غونډې ته ستا لپاره ولاړ شو څوک پس موږ ته خاورې د امنیت تضمین راکوي، نو تر هغو چې چا دا ډاډ نه وي راکړی بن ته نه ځو.
د پاکستان د صدر اعظم د وروستۍ وینا د مخه چې وایي د بن په کنفرانس کې به په شرط په دې شرط ګډون وکړي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. د هغه د څرګندونو د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې متحده ایالات او پاکستان باید د ناتو له بمبارۍ زده کړه وکړي او د تروریزم پر ضد جګړې ته په ګډه دوام ورکړي. هیلری کلنټن د تېرې شنبې د ورځې د ناتو بمبارۍ ته اشاره کوله چې د مومندو ایجنسۍ په سلاله سیمه کې د دو سر منصبانو په ګډون څلېرویشت پاکستاني پوځیان ووژل. له زده کړې د هیلری کلنټن هدف څه دی؟ دا پوښتنه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد و دیر صافی چخه وکره. هغه وویل
فکر کوم چې هغه ناراضیت چې اسلام آباد د مقامات لخوا د دې بمبارمان په مقابل کې شکایت نیولې او هغه موقف چې بیا ډېر مهم دی د هغه نظام ژغورل چې د بن کانفرانس کې د افغانستان په 15 د دسمبر کې دایریږي هغه کې اشتراک نه کوي. دا دواړه مهمې خبرې سبب دی انګلیسي د اړیکو د پاکستان او امریکا شوي او همدارنګه افغانستان ترېنه متضرره کېږي او د دې منطقې سولې ته صدمه رسېږي. نو ځکه فکر کوم د امریکې خارجه وزیر با توجه د دولتو د موقف ته د وضع ته را اړولوي.
په همزمانه له دې سره دا مسله چې زده کړه باید وشي په داسې وخت کې چې د بن کانفرنس ته یوازې څو ورځې پاتې دي او هیلری کلنټن په هغه هم خواشینی څرګنده کړې ده چې اسلام آباد ګډون پکې نه کوي، بیا نو د زده کړې هدف څرګند کېدای شي؟
دا موضوع چې په نظر کې نیولو سره فکر کوم دا یو تهدید ده چې کداس ورنخېسم شي نو دا د حمله به شدید شي او هغه چې ضرر نه باید ویني هغه به هم پکې صدمه وویني چې بیا هم د سولې خرابوالی دی او سولې لرې تګ دی نه ورنږدې کېدل.
په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي څېړونکو ازادي راډیو ته وویل چې د بن په غونډه کې د پاکستان نه ګډون د دې غونډې اهمیت کمزوری کوي. همداسې ده؟
زه فکر نه کوم چې د غونډې اهمیت په کل صورت سره مجموع طوری سره کمولی وشي، بلکې ځان ته د جهان په مقابل کې د خپل شخصیت مقابل کې او نړیوالو اړیکو کې او منطقه کې د خپل د مؤثریت نه شاید نور هم یو څه دنیاوال په ځان باندې شکمن کړي چې دوی هدف به دومره حتی ملي منافعو یا خپلو شخصی گت دمورد که مقامات سنجلی چه د نړیوال غونډه نه ګډون نه دوی سرغړونه کوي. نو مگر په عین زمان کې دوی غواړي په دې اکت وښیي چې که زه موږ نه یو نو شاید موضوع حل هم نه شي، خصوصا د افغانستان د مخالفینو سره د خبرو لړۍ به صدمه وویني. دې کې شک نشته.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وو په کوټه کې د سیمې د چارو یو کتونکی بیا وایي پاکستان اوس هم په نړیواله سطح منځوي دی او که چیرې د بن په کنفرانس کې ګډون ونه کړي نو لا به ډېر د انزوا خواته لاړ شي او هم به خپل نړیوال حیثیت او اعتبار ته زیان ورسوي. وړاندې په خپرونه کې د دې کارپو له نظره مهم خبره وو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
ازادي رادیو هم د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلی شي. البته د ازادي رادیو خبرونه د خبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکو چې په یو سیمینار کې د ګډون لپاره کابل ته تللي وایي که پاکستان له ناتو سره هر څه لري هغه خپل کار دی، خو د بن په کنفرانس کې باید د افغانستان په خاطر ګډون وکړي. د موضوع په اړوند اسدالله لودین راپورټ لري.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکو وایي چې پاکستانی چارواکي باید د بن په کنفرانس کې برخه واخلي. د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکو چې په یو فرهنګي سیمینار کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د افغانستان په خاطر په دې کانفرنس کې برخه واخلي.
زمانو عرفان خلیل دی. دا خو ډیره اهمه خبره ده ځکه چې د بون په کانفرنس باندې کیږي نو د احتجاج په تور خو یو خپل میسج مخکې کو دنیا ته. اوس دا وایي چې یاره مونږه چونکه د افغانستان په خاطر یو ډیر ښه اعتماد به حل شي چې د یو بل لپاره قربانی ورته.
هر څوک کچيري د وکسان راوځي کیږي او د موږ خېګړه غواړي نو خبره.
زمانون فرماندین بخشالی دی. موږ غواړو دا چې د افغانستان د خاطر، د افغانستان د خود مختاره او ازادۍ د خاطر حکومت پاکستان په بوند کانفرنس کې یې سواخلي.
دوی وايي پاکستان او افغانستان یو د بل ورونه دي او باید هر وخت یو د بل په څنګ کې ودرېږي. د افغانستان یو شمیر سیاسي کتونکو بیا ډاډ څرګندوي چې پاکستان به د بن په کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د دې لپاره چې نه غواړي نړۍ ته خپل باور له لاسه ورکړي. د سیاسي چارو افغان کتونکو احمد سیدی وایي که پاکستان د بن په کانفرنس کې ګډون ونه کړي نو په ځان به یو سیاسي ځان مرګي برید وکړي. ښاغلی سیدی سره لدې چې د پاکستان په ګډون ډاډه دی، خو بیا هم وایي که ګډون ونه کړي د افغانستان او پاکستان په اړیکو به ناوړه اغیز وکړي.
اول خو زه باور لرم او پکتیګار کوم چې پاکستان بالاخره اشتراک کوي په دې جلسه کې. فرضاً چې اشتراک ونه کړي پاکستان به منځوي شي. دنیا په دې نظر چې پاکستان په خپل مبارزه کې صادق نه دی. په دې جلسه چې پاکستان اشتراک ونه کړي توان زه تر زه سول هم کېږي امکانات به نه چې اشتراک ونه کړي مجبور به چې ترستان ته وایي تاسو افغانستان کې وجنګي. یعنی مناسبات دومره چې کړکېچن دي یعنی خراب دي زیات به خراب شي.
د پاکستان له دې اقدام وروسته چې په بن کانفرنس کې به ګډون نه کوي افغان ولسمشر حامد کرزي هم د دې هیواد له صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره د سه شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر کرزي په خپلو خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې په بن کانفرنس کې د دوی ګډون ګټور دی او باید پکې ګډون وکړي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی اساسي ویاند دومینیک میډلی هم د سه شنبه په ورځ له پاکستان وغوښتل چې په بن کانفرنس کې ګډون وکړي.
که د بن په غونډه کې د پاکستان د ګډون مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو د افغانستان دولت دې کانفرنس ته پوره تیاری نیولی. په دې ترڅ کې د افغانستان د کرنې وزیر نن وویل چې یو شمېر نورو وزارتونو سره ګډه په ګډه غواړي چې د بن کانفرنس ته په هیواد کې د کرنې د ودې او د خوراکي موادو د خوندیتوب په اړه 15 پروګرامونه وړاندې کړي. د کرنې وزیر آصف رحیمي دا خبرې نن په ولسي جرګه کې وکړلې. په دې اړه تفصیل له د حمید مومن په راپورټ کې.
د کرنې وزیر په وینا دوی د خپل پروګرامونو لپاره چې پکې د اوبو لګولو او وړو بندونو جوړول، د خوراکي موادو خوندیتوب، کرنیز اقتصاد او پورونه او د هیواد د ځنګلونو بیا رغول شامل دي، سلګونو میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا پروګرامونه د کرنې، د کلو د پراختیا، نشي توکو په خلاف د مبارزې او د اوبو برېښنا وزارتونو لخوا په ګډه ترتیب شوی چې د بن غونډې ته به وړاندې شي. آصف رحیمی چې د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوی و وویل چې د باید له خپلو پروګرامونو څخه د دفاع لپاره د انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې ګډون کړی و، خو ولسي جرګې ته حاضرېدل ضروري وبلل.
احترام شما آمده اینجا آمده، مگر ما باید
دیو استاسو احترام زدل تراغلم کنن، ما باید دمرستکون کو سره د انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې ګډون کړه و، ځکه د بن غونډه رانګ دیتا مخ پنځستر پروګرامونه په پام کې نیولې چې مخکې مو وړاندې کړي او نن متر باید دفاع کړه و. خو د وسله پاره مې بل چاته دند سپارل او هله مندم چې زه هم ورپسې زر ور ورسېګم. د پنځستر پروګرامونه دي چې د کلستر د حلقې او یا هم د کرنې د نشي توکو په خلاف د مبارزې د کلو د بیا رغونې او اوبو برېښنا وزارتونو لخوا په ګنډه وړاندې کېږي. دا چې د کرنې وزیر بل دغه پروګرامونو څخه د دفاع لپاره د انسجام د ګډ بورډ غونډې ته ورسېدلې وي او کنه، دا جلا مسله ده. خو ولسی جرګه ته د معلوماتو له مخې دا پروګرامونه له موجوده حالت څخه د هېواد د وستلو لپاره خورا مهم دي. د هېواد د کرنې وزیر د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د خوراکي موادو خوندیتوب نشته او هر کال د نیم میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي مواد د ملګرو ملتونو او نورو ادارو لخوا افغانستان ته راوړل کېږي. د پوینا دوی د خوراکي موادو له پلاوه هغه محل په ځان بسیا کې دی شي چې بزګرانو ته په کرنیزو چارو کې د پرمختګ زمینه برابره شي. ښاغلی رحیمی وویل چې دا کار هله ممکن دی چې د کرنې د پراختیا بانک له سره فعال او بزګرانو ته د پور د ورکولو امکانات برابر شي. د کرنې وزیر د بن کانفرنس ته د پروګرامونو د وړاندې کولو خبره په داسې حال کې کړې چې د ځینو کتونکو په وینا په دې غونډه کې له افغانستان سره د مالی مرستې په اړه کومه ژمنه نه کېږي. له بل لورې افغان دولت هم د بن ناستې لپاره خپله اعلامیه بشپړه کړې چې 2 مادې لري او د هېواد د وزیرانو شورا لخوا تایید شوې هم ده. خو دا نه ده څرګنده چې د 5 پروګرامونه به هم په هغه کې شامل وي او که څنګه.
خبري مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سبا ته د امنیتي مسولیتونو د دوهم پړاو عملاً په یوې سیمه کې پیل کیږي. مخکې دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د بن په کانفرنس کې د پاکستان د ګډون د اغیزو د ګډون یا نه ګډون تاثیرات د مولایو د سیاسي چارو لیو کارپو سره په مرکه کې څېړلې او دا مرکه راخلو. په کوټه کې د سیاسي چارو کارپو خان زمان کاکړ وایي سره له دې چې د ترهګرۍ په لمنځوړلو کې د پاکستان تګلاره دوه مخې ده، خو که دا هېواد د بن په کانفرنس کې چې په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره یو مهم کانفرنس ته ګډون ونه کړي، نو له ډیپلوماتیک پلاوه به دا هېواد په نړۍ کې خپل حیثیت او اعتبار وبایلي. د ښاغلي کاکړ سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې ولې پاکستان د افغانستان په اړه په دغسې یو مهم نړیوال کانفرانس کې برخه نه اخلي. هغه په ځواب کې وویل
د پاکستان د بایکاټ وجه خو ډېر ښکاره ده، چې دا زموږ پر پوجونو باندې د نیټو لخوا یرغل شوی دی، نو موږ د احتجاج په ډول په دې کانفرنس کې شرکت نه کوو. لیکن دوی په دې باندې هیڅ نه سیاسي لولی. د پاکستان د عوامو د جذباتي ذهنونو د تسکین دپاره خدای ښه فیصله ده، لیکن نړیواله ټولنه دا احتجاج هیڅ هم تر غور لاندې نه سي نیولی، ځکه چې د پاکستان رول د یو مظلوم رول نه دی، بلکې دا د یو بدماش او تخریبکار رول دی. نو که دې شرکت وکړي او که ونه کړي، نړیواله ټولنه به پر دې باندې غور کوي چې په دې سیمه کې د سیمې په امن کې او د ترهګرۍ په دې جریان کې پاکستان چې دی دا باید پر کومو خطوطو باندې روان سي. نو دا کانفرنس تر ډیره اده پورې د پاکستان د مستقبل دپاره د یو تګلارې د ټاکلو دپاره.
څنګه چې تاسو وویل، د ترهګرۍ په روانه جګړه کې پاکستان ډیر مهم رول هم لري، نو که پاکستان واقعا هم له دې کانفرنس بایکاټ وکړي، څه فکر کوي چې آیا دغه کانفرنس به بیا اهمیت کوم ارزښت لري کنه؟
ارزښت ضرور لري. پاکستان کا پدې کې ګډون کړه وای نو صرف خپل یو موقف چې هغه به وړاندې کړی وو. که پاکستان ګډون هم نکړي، نو هم نړیواله ټولنه به یو نتیجې ته ضرور رسیږي او د افغانستان د امن او مستقبل لپاره به فیصلې کوي او دا فیصلې به پر پاکستان باندې خامخا تطبیق کیږي.
د نړۍ بیلابیلو مشرانو دا وویل چې پاکستان باید ضرور په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. که پاکستان ګډون پکې ونه کړي، څه فکر کوي چې نړیوال به د پاکستان پر دې خبره بې باور نه شي چې پاکستان وایي موږ له امریکا سره د ترهګرۍ په لمنځوړلو کې ملګری یو؟
د دوی جلا خبرې دي. پاکستان د یو ملګرتیا کړې ده، لیکن په دې کې سوال دا چې دا ملګرتیا په خلوص نه ده شوی او عام کانسپټ دا دی چې پاکستان په ډبل سټنډرډ باندې کار کوي، په ډبل ګیم ورته وایي دوی، او هغه واضح شوی دی، ځکه چې د دې القاعده او طالبانو مهم مشران چې دي د پاکستان کې په نقشه سوي دي یا نیول سوي دي، او د ترهګرۍ هغه مین کریکټر اسامه بن لادن چې دي د یو فوجي کاکول سره نږدې په نقشه سوي دي، نو هغه رول خو د پاکستان غوښتي دي اوس ډیر زیات متنازع دي. لیکن په دې کانفرنس کې په شرکت نه کولو پاکستان ځان نور د سفارتي تنهایی خواته بیایي په کار نه و چې دا سوي وي، ځکه پاکستان مخکې تر دې هم د سفارتي اعتبار او سفارتي باور چې دی هغه بایللی دي. نو اوس په دې باندې بدې نو نورم له نړیوال ټولنې څخه راپریسي، نو د دې په نتیجه کې کېدای شي پر پاکستان باندې دباو نورم زیات شي.
په کوټه کې د سیاسي چارو کارپوه خان زمان کاکړو د افغانستان د دفاع وزارت وایي سبا ته به د امنیتي مسولیتونو دوهم پړاو عملاً په یوې سیمه کې پیل شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ایصاف له ویان سره نن په کابل کې په یوې ګډې خبرې غونډه کې د امنیتي مسولیتونو د دوهم پړاو په اړه یو لړ څرګندونې کړي. تفصیل د زکیا غیاسی نظیر په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال دوهم پړاو به د پنځشنبه په ورځ رسمن پیل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ د ایصاف له ویان سره په یو ګډه خبري غونډه کې که څه هم د هغو سیمو نومونه یاد نه کړل چې دغه بهیر پکې پلی کیږي، خو ویل چې د دغه بهیر له بشپړېدو وروسته به بهرني ځواکونه له دغو سیمو ووځي.
مرحله دوم پروسه انتقال امنیت بعد از ارزیابی و بررسی های دقیق
د امنیتی مسولیتونو د انتقال دوهم پړاو له دقیق سیړنې وروسته او د افغان ځواکونو د وړتیا او پام کې نیولو سره او په ځانګړو سیمو کې چې 50 سلنه خلک په تر پوښر لاندې راولي کولای شي. دا پروسه د راتلونکي پنځمبه په ورځ رسمن پیلېږي. په ډاډ سره درته ویلای شم چې د اردو او افغان ځواکونو وړتیا او پام سره دا پروسه به په کامیابۍ سره ترسره شي.
ان مرحله را به پایان خوان رسنید.
عظیمی وایي د امنیتی مسولیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې په شمال، لویدیځ، جنوب او ختیځ کې داسې سیمې په پام کې نیولې چې لوړ، ټیټ او د منځنۍ کچې امنیتي ګواښونه پکې موجود دي. د عظیمی په وینا اوس مهال د ملي اردو سرتیرو په مشرۍ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 28 تصفیوي عملیات روان دي چې د تیر کال د دریو میاشتو په پرتله د سخت کال په همدې دریو میاشتو کې په سلو کې 24 امنیتي وظایفه شوې ده. په دې غونډه کې د ایصاف د ځواکونو ویاند جنرال کریستن جګوبسن ویل دوی افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د پروسې د پلي کولو ملاتړ کوي. جنرال جګوبسن وویل له هغه سیمو چې د دوی ځواکونه وزي او چارې افغان ځواکونو ته سپاري که چیرې اړتیاوي خپل وسایل به افغان ځواکونو ته وسپاري.
About handing over infrastructure, handing over equipment.
افغان ځواکونو ته د تاسیساتو او وسایلو د پریښودو په اړه باید ووایم په هغه ځایونو کې چې ممکن وي افغان ځواکونه به د نړیوالو ځواکونو له تاسیساتو څخه ګټه واخلي او ورته تسلیم بشي. خو دا مسأله د نړیوالو ځواکونو په توافق پورې اړه لري. ټول هغه وسایل چې بهرني ځواکونه پرې سنبال دي شاید د استفادې وړ او ضروري نه وي. د نړیوالو ځواکونو ټول تجهیزات له افغانستان څخه د ځواکونو له وتلو سره یو ځای انتقالیږي.
ول موو وذ د یونټس اس دی لیف افغانستان.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویاند ویل اوس مهال هغه سپکي وسلې چې افغان ځواکونه کاروي بهرني ځواکونه هم کاروي. نو موړی وای دمګړی د کورنی امنیت د ټینګښت لپاره 15% وسایل لري.
د امنیتي مسولیتونو د دوهم پړاو د پیلې دوه پړاو مو د دفاع وزارت او د ایصاف د ویاندویانو څرګندونې واورېدې. د سوداګرۍ او صنعت وزارت یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې ګاز پلورونکي حق نه لري چې شپې تو افغانیو څخه ګاز په لوړه بیه وپلوري. د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انوار الحق احدین نازلي راډیو ته وویل د دې وزارت څارونکي ټیم په ښار کې ګرځي، په کابل ښار کې البته ګرځي، او که څوک ګاز له شپې تو افغانیو څخه په جګه بیه خرڅ کړي مجازات به شي. له ښاغلي احدی سره جمیلې ظریف مرکه کړې.
سو دغه مرکز له خار نه راغلم، خار کې خلکو ډېر شکایت کو خپل ما غاز بای ک، یعنی په یو ځای کې نه څو څو ځای کې می غاز بای ک، غاز هغه ارزان بای 80 روپیه واتی او نور هیڅ ټټ نو په هیڅ ځای کې. حال دا چې مثلا تاسو وې 15 شپې ته او 15 دونه پورې تاسو ویلې چې غاز رټ سوید، چې ولی غاز نه درټ سوید، نو په دغه کلمې تاسو نظر غوښتي چې دغه خلکو ته تاسو جواب څه شیدا؟
من له غاز څو شون سره حساب کړی دی او هغه له موږ سره موافقه کړې ده چې ام د فرشان به د ویستا په یو په دوه خرڅي او دوی به چې د فخر کې په نه په دوه خرڅي. خپل ورځ راپور دا و چې تقریبا په اویا تی صد خر کې ام دغه بشته او په نه په دوه سوشته و. من څه دې زیات شوی و چې د زمونږ د مراقبت خلک مزار ته تللی دي چې نور غاز د غږی په نه سره راوړي. خو زه به چې وګورم دا دی حق دې نه لري او هر څوک چې مغه معین قیمت نشي د جیک خرڅ کې منګه
یو کوم مقابل کې څه اقدام کوو. وسیب ډیر څه ته بخیا تاسو د خبره تقریبا یو هفته مخکې ونی ماونی مخکې تاسو د خبرو وکړل چې هغه دکاندارن چې غاز په قیمته به پلوري غوته غوي سربتاس قانوني چلند وکړي. حال دا چې د یو دوه هفته تیرې سولې د موضوع نه د زنن خپل ماته سمخ کې ویل چې زه خپل نن لاړم بازار کې مې غاز به یک دکاندارانو سره مرکې وکړي بدون لدې چې پوسې ژورنالیست سیمه ما غیر مستقیم له دوی نه پوښتنه کوي 80 روپۍ نه اصلا په هیڅ ځای کې غاز ټیټ نه و.
نظارت څنګه ورته وایم چې نظارت خپل ټیم شدید کی او دوی حق دې نه لري چې ګرام فروشي وکړي او لمنه ارزانه اخیستې ده. لمن دې په یو پندوس اخیسته دی غاز حق دې نه لري حالات هم لږ درنه وي دي ځکه خپل په وزارت کې هم پخوا حکومت مراقبت شوی نه وو منګه پخنه یو څو نفرو نه څه د ټیم جوړ کړی دی په دې کې به د ښاروالۍ نه کومک غواړم او د پولیس نه کومک غواړم چې دې حق دې نه لري چې ګران خوشي وکړي موږ خپل اخري حق یې څه کوو او خلکو ته جزام څه ورکوو هر حتی یو هم د کوش باندې او ځینې د قانون هم څه د وتړل سول دغه موضوع باندې چې دا اوس له مسؤولو خلکو سره وغږېږم هسې ولې دا حالت
نو دغه اقدام به تاسې همدانن مثلا سلم د اوسه کوي لکه څنګه تاسو ویل چې موږ بیرغ وړو نن مثلا تاسو د خپل ټیم ورلیکې دی خلکو ته
زه اوس پوښتنه کوم ما دا ټیم پایپ ته دائم تعقیب کوي خو زه وایم کنه